توانیدلی د ځمکو لوی غاصبین د قانون منګولو ته او وسپاري په ورته وخت کې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای دوی د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هڅې کړي. افغان ولسمشر د تیر لمریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و. محمد اشرف غنی ویلي و چې راتلونکي کال به حکومت د غصب شوي ځمکو پر مسلې ډیر تمرکز ولري او تر اوسه له 400 جریبه زیات ځمکه له غاصبینو څخه راګرځول سوې ده. تر دغه څرګندونه وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونو جریبه ځمکې د غصب مخه نیولې. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې په کابل کې ډیری ځمکې په د سبز باګرامۍ ولسوالۍ او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې غصب سوې دي.
ډیره ساحه په شخصا په کابل په ښار کې غصب سوې ده. سوالۍ د سبز کې په ولسوالۍ د باګرامۍ کې په پلچرخي کې په دې خوا د دشت چمتله کې دشت برچی کې دولتي ځمکه چې هر چا زور واکې دي زور ورسېدلې غصب کړي دي.
دا ځمکه چې دولتي ځمکه دي دا خلک هغه کړي دي ځان ته جوړ کړي دا باید خپل دولت بیرته واخلي. ورنه
د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروستیو کې پیل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ شوی او د غستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړې ده. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل د حکومت لخوا د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې په ټاکنیو او سستو اقداماتو انتقاد کوي. ښاغلي امرخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له څرنوالي او محکمو وغوښتل چې له جرأت څخه د کار واخلي او د هغه چا نومونه د افشا کړي چې دولتي ځمکې غصب کړي دي.
محاکم دي، څرنوالي دي، دوی باید چې لږ د جرأت نه کار واخلي او د خلکو حد اقل ولسونته نمونه افشا کړي چې د دولت یا د حکومت تر شا ودرېږي، هغوی که په آینده کې کوم قدم پورته کوي چې معلومه وي چې د دوی اهداف دلته ریږي، د دوی شخصي ګټې تر پلخپو لاندې کېږي، نو دوی به د حکومت په وړاندې ودرېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت په عالي شورا کې له غاصبینو سره د ګټورې مبارزې لپاره د یو اقتصادي محکمې د جوړېدو وړاندیز سوی. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی حاکمیت قانون
هغه وایي د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب د پدیدې لپاره وړاندیز کړی چې په دې اړه یو اقتصادي محکمه ایجاد سي څو په ګټوره توګه وتوانېږي چې د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره یو نوی مقرره جوړه کړې ده چې له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی پلان لري چې پر اتلونکي کې دولتي روغتیايي خدمتونه د پیسو په بدل کې تر سره کړي. د دې وزارت مسولین وای چې د دې پلان لامل به د زنګړو ناروغیو په بدل کې له هغه کسانو فیس واخیستل شي چې لوسي پوروي. په دې او د کابل د روغتونونو په وضعیت د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مالیجوي طب رئیس محب الله زیر سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او له تاسې مننه چې دا خبرونه هم را سره تر پای اوري. زیر صاحب، له تاسې هم ډیره زیاته مننه. که پایلې لدې کړو چې اوس مهال په کابل کې څومره روغتونونه موجود دي او ستاسې په نظر دا روغتونونه د کابل نفوس ته په کتلو سره بسنه کوي او کنه؟
زه په ټوله کې غواړم چې لمړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه، یعنی چې هم داخله هم جراحي هم ولادي نسایی او هم د ماشومان لپاره خدمتونه تر سره کوي، او همدارنګه مونږه هغه اختصاصي روغتونونه لکه درواني روغتيایي درملنې لپاره روغتونونه، همدارنګه د ماشومان لپاره ځانګړي شوي روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومان د روغتیا روغتون، همدارنګه د اندراګاندی د ماشوم روغتون لرو. همدا ډول مونږه د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینه لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایي څنګه لپاره وړاندې کی. همداراز مونږه روختونونه لرو چې هغه زمونږ په سکتور خصوصي پورې د روختیا د اړوند دي. همدارنګه مونږ یو تعداد روختونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روختي خدمات ترسره کوي. او دلته په کابل کې هم یو تعداد روختونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي، لکه د رحمان مینې یو روختون ده چې هغه همدارنګه تڼي کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي او دا ملي او دولتي روختونونه.
فکر کوئ چې همدا روختونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه روختونونه چې زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لږ دي، ولې مونږ کوشش کړی چې دا خدمات داسې ترسره کړو چې هغه خدمات چې د روختونونو په کچه دي او بیا په دې کې اختصاصي او سالسي خدمات دي، دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روختونونو لخوانه وړاندې شي، او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو، یوه ټولګه چې هغه د بي پي اچ اس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده، د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي. او دا همدارنګه موږ ثانوي یا د ولایتي په کچه او ولسوالۍ په کچه روختونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. موږ یو تعداد روختونونه سکل پرانستل چې هغه هم سالسي او تخصصي روختونونه، لکه د شیخ زاید روختون چې هغه ځانګړی شوی ده روختون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانستل شو. همداراز موږ په دې درشل کې یو چې یو بل روختون په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري، هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړه.
په روغتونونو کې د ډاکترانو وضعیت له ناروغانو سره زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکتران ورسره سمه وزه نه کوي. په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده او په لوړه سطح باندې ډاکترانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسو ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي که ورکړي دي ولې نام دي کی
ګورې؟ زه خو په ټوله کې دارا دوم چې زمونږ ډاکتران یا طبي کارکونکي دي ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورین تندي له خلکو سره، له هوادوالو سره او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده. د بېلګې په توګه له اتو بجو نه تر دولسو بجو پورې طبي بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي. زمونږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د ویزټ وخت دی او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکوي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي، خدمات ترسره کړي، د روغتونونو پاکوالی په اصطلاح مراعت شي، نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خپه کیږي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي لکه د چاودنې په نتیجه کې، د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی، هلته یو بیړنی حالت اعلانیږي او په هغه بیړني حالت کې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لړ شي.
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالۍ پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال په روغتونونو کې پاتې کیږي، خصوصا په دولتي روغتونونو کې د ناروغ سره وځه صحیح نه وي، زه بیل ګلرم په دې اړه دغه مثلا تاثیر دی.
زه په ټوله کې وایم چې دا ردو، زه دا هم نه ردوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لږ کسان به داسې وي چې دیو ته دا عوامل لاملونه لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته غوږ نه کړي، هغه هدایت چې ورکوي چې باید ترسره کیست نه سر کوي او په اصلاح په زور او یو جبر مثلا روختون ته او یا د روختین هغه څنګه ته حالت اجازه نشته، لکه د ریکوري خونه، لکه د عملیات خونه، لکه د جدي څارنو خونه، چې هلته باید څوک لاړ نشي، ځکه هغه ته کچیر څوک ځي یو خدمات سره کیږي نه، یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي، چې دا خپل زموږ ناروغانه ته تاوان دی. کله چې دغسې یوه خبره کیږي، یو تعداد هیوادوال، یو تعداد زموږ ورونه ټول نه، هغوی د مقاومت کوي، او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي، ډاکټر صاحب هم نوکري ورکړي، تمام شپه به عملیاتونه کړي، کله کله داسې نقله دا پیښیږي.
یو بله موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوې ده، هغه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات له دې نه وروسته په ډېره کم اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ که رښتیا وي، فکر کوئ چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې زیاتې شي؟
بالکل، د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې ډېر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات دې ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پرېښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو، موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټه او دا باریسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې قرار قرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دغه خدمات چې اوس موږ لاسته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د دې خاطر نه د عامې روغتیا وزارت یو مقرره، یو طرح جوړه کړه، او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه، د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله، منظور شوه، او دې ته منتظر وو چې هغه توشی شي، د هیواد ولسمشر هغه توشی او پر رسمي جریده کې چیله مې دا ده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي، او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو، او د هغې پر مبنا به موږ په سالسی او ثانوي روغتونونو کې، یوازې په سالسی او ثانوي روغتونونو کې،
سالسی
یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بي پي ایچ اس او یا د لومړني یا اساسی ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي، ترلاسه کاندي، هغه روغتونونو ته راځي، او روغتونونو کارکونکي به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کوي. دا یو. دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت ښه شي. دریم، هغه اړتیاوې، عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري، هغه به د ناروغانو لپاره د همدغو پیسو په ترلاسه کولو خطر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسو دفتر ته د سټوډیو ته را روانو، له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په همدې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلیستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم څنګه وي، او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل. د دې تروسه دا لارښود موږ کار پې کوو، اړتیا ده چې ډیر کار پې وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړنی حالت نه لري او سراپارزي، یوازې 40 روپۍ مونږ ته اخلو په روغتون کې. او همدارنګه
تاسو نظر دی که نه په دې
لارخورد کې به مونږ کار پکو، او په دې به په اصلاح همداسې پریکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره مونږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنی ناروغانو ته چې زموږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي، لغونه به فیس اخلو، او قرار قرار به بیا دا د روغتون داخله بستر دا پیسې چې کله راټولې شوې دا به د هفتې په ختم کې زی هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته، او دا به د مالیې وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه ټاکل شوي یا بودیجې سره یو ځای بیرته روختون ته راوړسي.
فکر نه کوي چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې سلویخ کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک یې هم دغومره غریب دي، خلک یې په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوي هغوی به دا وسه ولري چې
لږ زه دوه خبرې غواړم چې روخ نه پرې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیشن خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دا ډیرې زمونږ په کلینیکونو کې دا تر سره کیږي. دا ټول او وړیا توګه هیوادوال ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسی او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راوستل کیږي، او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې هغوی د کار خپله وخي، او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې مایوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغو لپاره به دا خدمات زموږ وړیا وي.
د خصوصي روختونونو په برخه کې خلک لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روختونونو باندې سار نه دی موجود د عام روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوي چې دغه یو سشته
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته نظارت شته. تاسو څو موده د مخه به په یاد وي چې د عام روغتیا وزیر یو نوښت وکړ چې دا د کابل په زموږ تاسو د هیواد پلازمینه کې چې کوم روغتونونه وو په 500 زونونو باندې کابل وویشل شو، او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو او هغه دی لاړه د دوو روغتونونو نظارت وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پریکړه وشوه، د عام روغتیا مشرتابه داسې پریکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو وستایل شو. یو تعداد روختونونه چې هغه اداقل معیارات نه درلودل، هغه د روختون کچه نه راټیټ شو د کلینیک کچه ته. یو تعداد زیات روختونونه وتړل شو. اوس موږ یو ځانګړی اداره لرو د عام روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څنګه ده، هغه د خپل تقسیمات سره سم خپل نظارت ارزیابي.